Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه سهار مو بخیر د ازادي رادیو خبری مجلې ته موزه صفی الله ستانګ زه خره خلاص وایم پهل په خبرونو کو د طالبانو حکومت او امریکایي تبع له زندانه خوشی کړ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د طالبانو له زندانه د امریکایي تبع امیر امیری له ازادي دوه هرکلې کړې روبیو په ایکس باندې په یو بیان سره د امیری له ازادي دوه د هرکلې ترڅنګ ویلي د پناهق په افغانستان کې بندي شوی وو نو موري د امیری د خوشی کېدو په برخه کې د قطر د هیواد له رول مننه کړې ده نن اسلام آباد د طالبانو د ځینو سیاسي او پوځي مخالفینو د یوې غونډې کوربه ده دا د ورځنۍ غونډه په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات د انسټیټیوټ لخوا جوړیږي د راپور له مخې د شاوخوا شپږ درشو سیاسي مدني او جهادي څیرو دا غونډه چې په خوا ځنډیدلې اوس د دوشنبه او سه شنبه ورځو ته پلان شوې ده د امریکا د میشیګن ایالت په کلیسا کې په ډزو سره لکتر لګه دوه تنه وژل شوي او اته تنه نور ژوبل دي د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ دا پیښه د تاوتریخوالي او بابللې ده د پولیسو یو مشر ویلیام رینی رسنوی ته ویلي د یو ټپي روغتیايي حالت نازک ده دغه چارواکي خبره پولیسو تر پیښې اته د خې ورسته بریدګر په یو پارکینګ کې په ډزو سره وواژه پیښه د مورمن په کلیسا کې شوې او رسنۍ راپور ورکوي چې په سیمه کې اور هم لګېدلی او هندوستان د نهم ځل لپاره د آسیا جام د کرکټ اتلولي وګټله په لوبه کې د پاکستان ټیم د اوسلو څلوېښتو منډو هدف ټاکلی و هندي لوبغاړو په وروستي اوور کې هدف ته ځان ورسو او اتلولي یې خپله کړه د هند لپاره د تلک ورما نه شپېته چټکې منډې د پام وړ دي د آسیا جام پای لوبه دوبۍ کې وشوه او لسګونه زره نندارهچان ورته ناست وو خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو حالت لوستل شي د پروګرام د مطالبه معرفي ته ورزو طالبانو حکومت یو امریکایي تبع له خپل زندانه خوشی کړ خود امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي ځینې نور امریکایان هم په افغانستان کې بندیان دي او د خوشی کېدو لپاره دوی کلکې هڅې کوي د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې یو بنسټ نن د طالبانو د حکومت د یو شمېر سیاسي مخالفینو د غونډې کوربه ده او د آسیا جام هند وګاټه هندي لوبغاړو له محسن نقوي نه چې د آسیا د کرکټ شورا مشر دی او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر هم دی د اتلولې کپ وانه خیست
دردی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو احوال مطلب ده د طالبانو حکومت یو امریکایي له زندانه خوشی کړ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د طالبانو له زندانه د امریکایي تبع امیر اميري له آزادي دوه هرکلې وکړ مارکو روبیو په ایکس باندې په یو بیان سره د اميري د آزادي دوه هرکلې ترڅنګ ویلي د پناهق په افغانستان کې بندي شوی وو نو موري د اميري د خوشی کېدو په برخه کې د قطر د هیواد له رول مننه کړې ده د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم یک شنبه نه وخت اعلان کړی چې د امیر اميري په نوم یو امریکایي تابع د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي د غیر مترقبه سفر پر مهال له زندان آزاد شوی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي ادم بولر سره په لیدنه کې ویلي د غوي حکومت د ادباو مسایلو ته سیاسي زاویه نه ګوري بلکې د ډیپلوماسۍ لاره د حل پلاټه کې دی نو موري دا اقدام د مثبت پرمختګ په لور یو ګام بلل او د د دولت له اغیزمن رولې مننه کړي اعلامیه همدارنګه د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي له قوله لیکلي نموړي د طالبانو د حکومت د پریکړې هرکلې کړي او دایي یو خاصې ببللې طالبانو ورسله هغه د امریکایي تابع د خوشی کولو خبر ورکړ چې څوره زده مخه د ادم بولر او زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره د بندیانو د تبادله په اړه صلاحته ورسېدل د راپور له مخې تازه خوشی شوی امریکایی امیر امیری د 2023 کال په دسمبر کې د طالبانو لخوا نیول شوی وو د طالبانو حکومت نه دی ویلي چې امیر امیری کله چیرته اولی نیولای وو د امریکایي تبع او څلور نور تر دې مخکې سه کال د قطر په هڅو او منځګړیتوب د طالبانو له زندانه خوشی شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په افغانستان کې د بندي امریکایانو په خلاصون کې د قطر د هڅو د ستاینې سربېره ویلي دا اقدام د امریکا د ادب او د غیر قانوني توقيف د مخنیوي لپاره د دوی د اداري هغه هوټ کاروي چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ ورستی فرمان سره لا تقویہ شوی د هغه خبره کته هم دا یو مهم ګام دی خو لا هم نور امریکایان په افغانستان کې په غلط ډول توقيف شوی ولسمشر ترامپ تر هغه وخته آرام مون کړی څو چې زموږ ټول نیول شوی ادب بر تخپل کورو ته ستانه نشي. یو لدوغ امریکایانو چې له شاوخوا دریو کلو په افغانستان کې بندي دی محمود شاه حبیبي نومیږي. د محمود شاه حبیبي کورنۍ تازه ویلي د طالبانو له زندانه د امریکایي تابه امیر امیری په خوشی کېدو خوشاله شول او په دې هیله دي چې محمود هم آزاد شي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد حبیبي ویلي موږ د بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا لوړ پوړو چارواکو منندوی چې په وار وار مخته ډاډ راکړی چې له طالبانو سره هر ډول معامله به ټول یا هیڅ وي او دوی مکتب څرګنده توګه اطمینان راکړ چې دوی به زما ورور شاته پرې نږدي. محمود حبیبي چې د جمهوریت تر سقوط مخکې د افغانستان د هوایي چلند ادارې مسؤل هم پاتې شوی تر نیول کېدو مخکې په کابل کې له مخابراتي شرکت سره د قراردادي په توګه کار کوي خو په 2022 کال کې لا درک شو. د امریکا د فدرال څېړنو ادارې اف بی آی او د حبیبي کورنۍ ویلي طالبانو هغه بندي کړی دی. طالبانو بیا د حبیبي په نیول کېدو بې خبري ښولې او ویلي دي په دې نوم له هغوی سره څوک نه دی بندي. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې یو بنسټ نن د طالبانو د حکومت د یو شمېر سیاسي مخالفینو د غونډې کوربتوب کوي. دا غونډه چې سرلی کې د یووالي او باور په لور ده د افغانستان لپاره د ښځو په نوښت جوړ او د سویلي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا یې کوربتوب کیږي. دا چې په دې دوه ورځنۍ ناسته کې به پر کوم موضوعاتو بحث وشي په دې راپور کې به واوري.
د یووالي او باور په لور تر سرلیک لاندې دوه ورځنۍ ناسته د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 9 د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې پیلېږي. دا ناسته د سویلي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ او د افغانستان د پارلمان د پخواني غړي فوزیه کوفي په مشرۍ د افغانستان لپاره د ښځو بنسټ په همکارۍ ترسره کیږي. د طالبانو د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفین چې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي د غونډه کې به ګډون وکړي. د دغه دواړو بنسټونو د ګډې اعلامیې له مخې د غونډې موخه د افغان ښځینه او نارینه رهبرانو او پاکستانی سیالانو او متنوع ډلو ترمنځ د جامع خبرو اترو هڅول دي ترڅو جامع خبرې اترې متقابل تفاهم او دوامدار همکاري پیوړی سي. د خبر پاڼې لمخې د غونډې لومړی ورځ به افغان سیاستوالو ته ځانګړی سي چې په دې ناسته کې به د ثبات او قانون د حاکمیت لپاره به ګډ اصول تعریف او د ښځو پر حقونو او ګډون به پر خپل ملاتړ بیا ټینګار وکړي. په دویم ورځ به ورسره پاکستانی استازي هم یو ځای سي چې بحثونه باید د باور رامنځته کولو د ګډو ګټو پیژندلو او د سیمه ییزو ننګونو د حل لپاره د خلکو په مدیریت چلن باندې متمرکز وي. په خبر پاڼه کې ټینګار شوی چې د خلکو ترمنځ سوله کولای سي د ملتونو ترمنځ او بل اخره د هیوادونو ترمنځ سولې ته لار هوار کړي او د خبرو اترو ګډون او همکارۍ ته لومړیتوب ورکولو سره به دا نوښت وکړي سي د افغانستان او پاکستان د خلکو ترمنځ د قوي او ګټورو اړیکو لپاره لار هوار ورکړي. د افغان ګډونوالو نمونه لا نه دی اعلان شوی او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. په ورته وخت کې مدني فعال سید اشرف سادات وایي چې په تیرو 4 کلونو کې د افغان او پاکستانی سیاستوالو او کارپوهانو ترمنځ د خبرو اترو فرصت نه دی رامنځته شوی او تحقیقي بنسټونه غواړي چې د طالبانو د مخالفینو نظرونه وڅېړي.
در 4 گذشته فرصت گفتمانی بین سیاستمداران و کارشناسان سیاسی افغان و پاکستان وجود نداشته.
په تیرو 4 کلونو کې د افغان او پاکستانی سیاستوالو او کارپوهانو ترمنځ د خبرو اترو فرصت نه دی رامنځته شوی. اوس څېړنیز بنسټونه غواړي پوه شي چې د طالبانو د مخالفینو نظر د پاکستان د چلند په اړه څه دی او کومې اندېښنې ممکن د دوی په نظر کې وي چې د پاکستان د سیاسي افکارو سره برابرې وي. تاسو پوهیږئ چې د پاکستان ځینې غوښتنې د طالبانو لخوا نه دي پوره شوي او د پاکستاني سیاستوالو او فکری او سیاسي غورځنګونو ترمنځ اندېښنه شته چې طالبان نه غواړي دغه لپاره ځواب ویونکي ووسی.
ټاکل شوی و چې دا غونډه د اگست په وروستیو کې ترسره شي. خود راپورونو له مخې د سفر د اسنادو او د ګډونوالو د ویزو ستونزو له امله وځنډول شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت شفقت علي خان مخکې ویلي و چې دا موضوع د دوی حکومت پورې اړه نه لري او د یو خپلواک بنسټ لخوا تنظیمیږي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده. د کرکټ مینوالو ته هندستان د نهم ځل لپاره د آسیا جام د کرکټ اتلولي وګټله. پایلو بکې د پاکستان ټیم د 120 منډو هدف ورکړ. هندي لوبغاړو په ورستي اوور کې هدف پوره او اتلولي خپل کړه. د هند لپاره تلک ورما نشپې ته چټکی منډي وکړي او د لوبي غوره لوبغاړی شو. د آسیا جام پایلو په دوبۍ کې وشو او لزګونه زره ننداره چان ورته ناستو. د آسیا جام د هند او پاکستان د لوبو پر مهال تل لغیر معمولو حرکات او پیښو سره مخ وو. په ګروپي او څلورو غوره پړاوونو کې هندي لوبغاړو یو هم له پاکستاني کرکټرانو سره لاس ورنه کړ او آنی خبرې هم سره تبادله نکړي. په پایلو به کم هندي لوبغاړو د آسیا د کرکټ د شورا لمشر محسن نقوی څخه د جام لاخستلو ډډه وکړه. محسن نقوی د پاکستان د کرکټ بورډ مشر او د پاکستان د کورونی چارو وزیر دی. هندي لوبغاړو د جام او میډال پرته عکسونه واخیستل او خپل بریاي ولمانځله، خو پاکستانی لوبغاړو بیا انفرادي شکل د دویم مقام میډالونه په غاړه کړل. په پایلو به کم هندي کپتان له پاکستانی کپتان سره لاس ورکولو ډډه وکړه، هغه کار چې د په دوه مخکنیو لوبو کې هم کړی وو او علت یې د کشمیر د پیلګام ترګریزه پیښه بللې وه، چې په خبرې په ژوند کې تر ورزشي احساساتو هم ځینې پورته مسایل وي چې باید په پام کې ونیول شي. سوریا کومار یادو مخکنی یوه بریا د پیلګام د برید قربانیانو ته ډالۍ کړه، هغه برید چې هندي چارواکي وایي په پاکستان کې میشتو ترګرو ډلو ترسره کړی وو او لسګونه ملکیانو او ځینې پوځیان پکې مړه او ټپیان شول. د لوبې تر بری وروسته د هند صدر اعظم نریندرا مودي په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي، د لوب په میدان کې سندور عملیات نتیجه یو شانده هند وګټله. سندور هغه پوځي عملیاتو چې د پلګام د بریډ د غچ اخیستلو په هدف سږ کال اپریل میاشت کې هند پاکستان د خاورې دننه د ډرون او توغندیو په وسیله ترسره کړل او دا یو کړ چې ترګری ډلې په نخښ کړی.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دودو دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د کډوالو په کمپونو کې میشت یو شمیر افغانان وایي دغه کمپونو د لمنځوړلو په اړه د پاکستان حکومت پریکړې سخت اندېښمن کړي. دوی وایي کڅم په دې برخه کې رسمي خبرداري نه دی ورکړل شوی، خو اوریدلی دي چې پاکستان په دې واد کې د افغان کډوالو لپاره د جوړ شو پندغالو د لمنځوړلو پریکړه کړې ده. جزئیات په دغه رپورت کې
اندېښمن ډېر اندېښمن دی چې اندېښمن دي چې خلک دوی پریشان
د خیبر پختونخوا په هریپور سیمه کې د افغان کډوالو په کمپ کې میشت عبد الصمد وایي د پاکستان روسي پریکړې د غلطه میشت افغان کډوال سخت اندېښمن کړي. دوی وایي د ورځې وړاندې په دې کمپ کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري دفتر تړل شوی او چاري د پاکستان حکومت ته سپارل شوی. نو موړی ازادي رادیو ته ویل کڅوم دوی ته لسیمه د وټلو لپاره خبرداري نه دی ورکول شوی، خو په خبري ویل کیږي چې پاکستان په دې هیات کې د افغان کډوالو لپاره د جوړ شوی او پنغالو د لمنځوړلو پریکړه کړي.
نو د احمد خدای شه د ممکن شي به خو یوم دغه پیګه ټول الو زلو گاډو پسې کوي کنه چې گاډي ترانسپورت پیدا شي وسه. نو ټول خلک پریشان دي چې خدای نه خواسته اونې کې چې موږ باندې پریشان وکړي او موږ بيزيتي وشي. خالي میډیا خبري موریدل دي د حکومت ته وسه موږ سره ناشته نه ده کړې خبرداري ده سینې درکړي شروع کړي پاسه ختم شو او نور تاسو یو وزي مخکې راتله دغه کول شي مسات تاسو وزي.
عبدل سمد دا هم ویل چې لتیرو څور زو رئیس له هریپور کم د افغان کډوالو د وټلو بهیر تیز شوه. د خیبر پختونخوا د کوړه خټک د کډوالو په کم کې میشت شیرخان هم لور تاندخني سره مخ دی. نو موړی ازادي رادیو سره په خبرو کې د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته د لدی هواد د وټلو لپاره وخت ورکړل شي.
مونږ ته ویل شوې دي دا چې سبا پر ټول پاکستان کې کمپونه تړل کیږي، یعنی دا چې بجلی او به او مکتب شپخانه بندوي. نو وضعیت ډیر زیات خراب دی. بل دا چې موټر نه پیدا کیږي، موټر به چې مخکې پیدا شوی نو په یو لاکې بدلی، اوس چې موټر پیدا شي درې لکه او درې نیم لکه روپۍ غواړي. نو مونږ غوښتنه دا کوو چې باید مونږ ته وخت راکړلی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت تازه د جبري ستنونې د بهیر دیوي برخې په توګه په خیبر پختونخوا، کراچۍ او پنجاب ایالتونو کې د افغان کډوالو د شپاړس کمپونو د تړلو خبرداري ورکړې. دا خبرداري د پاکستان د ایالتونو د سرحدي چارو وزارت له لوري د سپټمبر په 15مه په یو رسمي لیک کې صادر شوې. دا ډان په ګډون د پاکستاني رسنیو د راپورونو لمخې ډېرې د کمپونو د 1900 لسیزي په مړیو کې هغه وخت جوړ شي و چې افغان کډوالو د شوروي اتحاد له یرغل وروسته په پاکستان کې پناه واخیسته او په لسګو نظر کډوال پکې ژوند کوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري یونیچیار ویان قیصر خان افریدی ډان رسپانې سره خبرو کې د دې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او زیاته کړې ده هغه افغان کډوال چې کلونو رئیس په دې کمپونو کې ژوند کوي اوس د دې پریکړې د پایلو په اړه سخت نه هلي دي. نو موږ ټینګار کړی چې هغه کسان چې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري او هغه کسان چې په سختو شرایطو کې دي باید د جبري سندو له بهیره خوندي شي. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مسولین وایي په دې هیواد کې د محل لک تر لګه د افغان کډوالو 200 لوی او واړه فال کمپونه شته چې لزګونه زره د پی او آر او افغان تابعیت لرونکو کډوال پکې ژوند کوي. د دې شورا رئیس بریالي میخیل ازادي راډیو ته ویل خی پاکستان دغه کمپونو د تړلو د پریکړې په دوام د غلطه په کډوالو د برښنا او خونځي په ګډون هر ډول اسانتیاوي بندي کړي.
ان څنګه به کار نه کوي دلته کوم مرستې کې د کمپونو سره به بندي شي ممکن کېدی چې بجلی بنده کی ممکن دلته څه سہولیت چې دغه بند کی دلته کمپلین دوه قسمه دي یو په دولتي ځمکو دي سرکاري ځمکو باندې او یو چې دي دا په شخصي ځمکو دي نو شخصي ځمکو دا خلک کرے ورکړي دولتي ځمکې چې دي په هغې باندې به دوی زور راوړي چې ځمکه خالي شي که نه
د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی د پاکستان له لوري د افغان کډوالو د کمپونو د تړلو د پریکړې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتنه کړې چې افغان کډوال دې په تدریجي او باعزته ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. پاکستان په 2023 کال کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او د راپورونو له مخې تر اوسه نږدې 2 میلیونه کډوال افغانستان ته ستانه کړي، سره له دې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو لخوا د افغانانو د جبري ایستلو د بهیر بندولو لپاره پرلپسې غوښتنې شوي، خو دغه هیواد تر اوسه دا غوښتنې نه دي منلي او هره ورځ په زرګونه افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته استوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او چغلې نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
پرون د سپتمبر 28مه معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې ځینو خبريالانو ویل د طالبانو په واکمنۍ کې معلوماتو ته لاسرسي خورا ستونزمن شوی. له خبريالانو او رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه هم د اندېښنې په څرګندولو وایي که په افغانستان کې دا وضعیت دوام وکړي د غیواد به د بیان ازادي لاړخ نور هم شاتګ وکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې نړۍ معلوماتو ته لاسرسی د هر انسان د حق په توګه یو منل سوی امر ګڼي او د معلوماتو موندلو، ترلاسه کولو او خبرولو په برخه کې بیلابیل پرمختګونه سوي، افغانستان کې یو شمېر خبریالان او د رسنیو مسؤلین ادا کوي چې په دې برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې معلوماتو ته لاسرسی ورته خورا سخت سوی او جدي سانسور سره مخ دي. په کابل کې د یوې خصوصي کورنۍ رسنۍ خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې یې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې دا وکړه چې طالبان اکثرا خبریالانو سره یوازې هغه معلومات شریکوي چې د دوی د حکومت په ګټه او مطرح کولو یا پروموټ کولو لپاره وي. د دغه بدلولو په شرط زیاته کړه
ځینې مواردو کې طالبان ښه معلومات شریک کوي او هغه هغه برخې دي چې غواړي د رسنیو له لارې د خپل ځان لپاره تبلیغ وکړي. طالبان یا د طالبانو ویاندویان تل له رسنیو سره خبریالانو سره په ناستو کې پر دې موضوع ټینګار کوي چې دا موارد باید له رسنیو له لارې خپاره شي. خو هغه څه یا هغه اطلاعات چې ولس ورته اړتیا لري، رسنیو ورته اړتیا لري، خبریالان ورته اړتیا لري، هغه نیمګړتیاوې چې په اوسني حکومت کې دي د رسنیو مکلفیت او مسؤلیت دی چې باید نشرې کړي پوری کړي ترڅو حکومت خپلې شته نیمګړتیاوې ستونزې حل کړي. او متاسفانه پرته له دې چې دوی ته تبلیغ وشي نور په هېڅ مورد کې هم طالبان د دې لپاره زړه نه ښه کوي چې له رسنیو سره معلومات شریک کړي.
بامیانو کې د یوې نړیوالې رسنۍ ښځینه خبریالې چې د هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې خپل او د رسنیو نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
مقامات حاکم در زمان کنونی حاضر نیست که هیچ نوع اطلاعاتی در خصوص هیچ یک از ابعاد زندگی مردم افغانستان
اوسنی واکمن هیچ ډول معلومات حق امنیتی، نظامی، سیاسی، فرهنګي، مدني، ادبی یا هر بل مسله چې د دې ډلې غړو پورې تړلې وي حاضر نه دي چې د افغانستان خلک ورته لاسرسی ولري او بیا یې هم کورنیو یا بهرنیو رسنیو سره شریک کړي. زه زما همکاران او هم مسلکان د سرچینو او کره معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې شدیدن د دې ډلې لخوا له ستونزو سره مخ یو.
دا یوازې خبر اعلان نه دي بلکې د ځینو رسنیو مسؤلین هم له ورته وضعیت شکایت کوي. د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې د یوې رسنۍ مسؤل چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرطي ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو تر څنګ دوی له جدي سانسور سره هم مخ دي.
بیا هم کوم معلومات چې ورکوي هغه په جدي توګه سانسور وي، هېواد مو سم د تلې په روان دی. یو مناسبه په لاره جوړه شي د حکومتي چارچوب کې د ټول سرګټوش دي او متمتم
دا شکایتونه داسې مهال دي چې د سپتمبر 28مه معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې معلوماتو ته لاسرسی د شفافې مشارکتي او حساب ورکوونکي حکومتولۍ بنسټ دی. دغه سازمان د دې ورځې په اړه په خپله ویبپاڼه لیکلي با خبره وګړي کولی شي با خبره پرېکړې وکړي. د ملګرو ملتونو په ټکو معلوماتو ته د لاسرسي د ورځې نمانځلو موخه دا ده چې هر څوک حق لري چې معلومات وغواړي، ترلاسه کړي او یا یې خپاره کړي. دغه سازمان د حق د بیان د ازادۍ د حق یوه نه بېلیدونکې برخه بللې او زیاته کړې ده چې رسنۍ په ټولنو او هیوادونو کې د علاقې اړوند مسایلو خپرولو او د خلکو خبرولو کې مهمه ونډه لري، خو په دې شرط چې اړوند معلوماتو ته لاسرسی ولري. د خبریالانو او رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه هم په افغانستان کې معلوماتو ته لاسرسی په نشت حسابوي او د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره خبرداری ورکوي که دا حال دوام ومومي دغه هیواد به د بیان ازادۍ له اړخه نور هم شاتګ وکړي. د دې ډلې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل
اطلاعاتو ته لاسرسی د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی او په تېرو څلورو کلونو کې ګڼ شمېر محدودیتونه د رسنیو باندې وضع شوي دي. تر ټولو زیان بیا اطلاعاتو ته لاسرسی لیدلی دی. تر څو چې طالبان په واک کې وي دا به استبدادي نظام وي، محدودیتونه به راستن بلې زیاتېږي.
د ملګرو ملتونو سازمان په ټکو معلومات ځواک دی. له همدې امله معلوماتو ته لاسرسی د لوستو، سالمو او ټولګډونه ټولنو بنسټ بلل کېږي. خو افغانستان کې چې ادا کېږي خلک په ځانګړي ډول خبریالان او رسنۍ معلوماتو ته لاسرسی نه لري، پایلې څه کېدای سي او له دې حالاته وتل څنګه ممکن دي؟ د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
محدودیت ها در قسمت دسترسی به اطلاعات
دا چې معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی پایلې پیدا وي چې خلک به تر دې هم ډېر تیارو ته وهل شي. د دې وضعیت د بهتري لپاره د رسنیو قانون منل او اجرا کول کولی شي مثبت تاثیرات ولري. معلوماتو ته د لاسرسی قانون معلوماتو ته د خلکو خبریالانو او رسنیو لاسرسی
تزمینه ولې شي. هڅه موکړه په دې اړه د مرکزو یو کسانو د اداو اندېښنو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ځواب هم لرو. خو ویان د خبیب غفران او هم د دوی د حکومت ویان سبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو سبیح الله مجاهد تر دې وړاندې څو ځلې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. د یادونې ده چې د سپتمبر 28مه معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په 2015 کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا په دې نوم ونومول شوه، خو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په 2019 میلادي کال کې تصویب کړه. د دې ورځې له نومولو او نمانځلو موخه د بشري حقونو او انساني کرامت وده، د بېوزلۍ له منځه وړل او د ځواکمنو ټولنو رامنځته کول ښودل سوي دي.
ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
یو آسمانی کانه شاتکل کې د پسوراتونکو کلو کې به زمکه سره ممکن ولګيږي او ډیر زیات ورانه به وکړي. اوس ویل کیږي چې خایل سپوږمې سره ټکر شي چې په دې ډول د زمکه کره اغیزمنه کیږي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
د امریکا فضائي مرکز ناسا وایي چې یو آسمانی کانه به د 2023 کال په دسمبر کې د سپوږمې له غولي سره ټکر شي. مخکې داسې اندیشنې وي چې شایي دا کانه لمزکې سره ولګي شي. که څه هم د اوسنیو وړاندوینو له مخې په سلو کې 4% دا ممکنه ده چې دا کانه له سپوږمۍ سره ټکر شي، خو که چیرته داسې وشول دومره واړه واړه کانه به شاوخوا خپاره شي چې تر مځکې به یو شمېر راورسی شي او د هغو ستورو مزلو ژوند به تهدید کړي چې په مدار کې هغه وخت ژوند کوي. د ساینس الرت مجلې د راپور له مخې د امریکا فضایي اداره ناسا دې ته ګوري چې د دې آسماني کانې لرانشتي کې دوسر دوه چاري ممکن دي چې تر سره شي. یو دا ده چې د دې کانی مسیر بدل کړي چې له سپوږمۍ سره ونه لګی شي. که داسې څه کیشي نو د دې کانی په اړه نورو دقیقو معلوماتو ته اړتیا شته چې تر 2028 کال پورې ترلاسه شي. دوهمه لاره دا ده چې همدا آسماني کانی په هوا کې په اټومي وسلو یا په یو بل څه مات شي چې پر سپوږمۍ ونه لګی شي. د محاسباتو له مخې یو میګاټون اټوم بم کولی شي چې دا کانی ټوټه ټوټه کړي، خو د اټومي وسلې د کارونې لپاره شایي پراخ سیاسي جنجالونه پیدا شي. څېړونکي په دې باور دي چې هر دفاعي ماموریت باید د 2030 او 2020 کلونو ترمنځ ترسره شي چې د فضایي پلټنې لپاره دا نسبتاً لاند وخت دی.
ځنه پېژم چې دی ولې دا مکتوبات اجازه نه کوي چې دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دی اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو د کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 8 تر 10 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
بیا هم یو جالب رپورت دا چې د لومړنیو انسانانو په اړه د نوې ټکنالوژي په مټ یو نوې څېړنه ښیي. لومړني انسانان له آسیا څخه نورو سیمو ته لیږدیدل دي. یو شمیر ساينس پوهان وایي کچیر ته دا نوې څېړنه سل په سلو کې ثابته شي، د لومړنیو انسانانو په اړه به ډیر زاړه معلومات بدل شي او ډیر نوې اطلاعات به ترلاسه شي. د دې نوې څېړنې د اثبات لپاره نور تحقیقات هم روان دي.
د انسان د یو میلیون کال پخوانی کوپری له ډیجیټل مایناتو وروسته دا سشکاری چې انسانان څلور لکه کاله مخکې په آسیا کې له یو بل بیل شوې دي، نه په افریقا کې. د مخکنیو څېړنو له مخې ویل کېدل چې انسانان په پخوانیو زمانو کې له افریقا د مځکې نورو سیمو ته لیږدېدلي دي. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې دا نوې څېړنه د جمعې په ورځ د سپتمبر په 16 خپره شوې ده. دا کوپری چې تحقیقات باندې شوې دي په 1990 کال کې په چین کې موندل شوې وه. کریس سټینګر د لندن د طبي تاریخ په موزیم کې د بشر پوهنې متخصص چې د دینوی چیرنې غړی دی وایي دا کشف ډیر نظریات بدلوي. دا شی چې زموږ پلرونه یو میلیون کال مخکې په ډلو ډلو ویشل شوی وو، یعنی د انسان د خپرېدو چارې د پخواني نظریاتو په پرتله پیچلی دي. که دا نوې چیرنه دقیقه ثابته شي نو دا پر دې دلالت کوي چې تر لومړنیو انسانانو چې نیاندرتال ورته ویل ډیر مخکې هم بشر ژوند کاوه. د استرالیا د گریفت پوهنتون د بشري تطور د څېړنې د مرکز رئیس مایکل پیټرا په دې باور دی چې لومړني انسانان له افریقا څخه نورو سیمو ته خپره شوي دي. خو ښاغلی پیټرا په دې نوې ډیجیټل څېړنه کې چې د انسان پر وی کوپري شوې ده برخه نه لرله. مایکل پیټرا فرانس پرس اژانس ته وویل چې دا نوې څېړنه مهمه ده که هم داسې وي نو دا په ختیځ آسیا کې د بشري ارتقا او تطور ونډه روښانوي. د انسان پر زړی کوپري د نوې څېړنه په ساينس ژورنال کې خبره شوې ده. هلته د انسان د جسم ډول او پرمختګ مختلف پړاوونه د نوې ټکنالوژي په مرسته روښانه شوې دي. ساينس پوهانو یو بل کوپري هم وڅېړله او وروسته تر سلو ډېر کوپري معاینه کړې چې د لومړنۍ کوپري له لاسته راوړنو سره خپلې نتیجې پرتله کړي. د دې مقایسوي څېړنې له مخې ځینې شیان سره ورته دي او یو شمېر سره مخالف دي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي. تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د ازادي ملما
احمد شبریم سلامونه په دې خبرونه کې مې ډاکټر پوهنوال سبحان الله شهاب ملما دی دوی د شیخ زید پهنتون د ادبیاتو د پنځي استاد کوي شهاب سپه خبرونه ته شرح لري
ډیر زیات باندې شبر ستا ستا استاسي اور دین ته سلامونه کیولن اهل وړاندې کوم په سم چې تاسو سره اپلیک یم
شهاب سپه طبي خبره ده چې د ادبیاتو استاد کوي نو ادبیات مول وستدي
بلی بلی
چرته ادبیات لوستدي
مننه زه خو د خوستلایت کی زمونږ دولتي پونتون د شیخ زید پونم باندې په دې لاسو درې ته کال کی د کانکور لاري شیخ زید پونتون ادبیات مزي پښتو څنګه ته راغلی مې په شپږ ته کال کې فارغ شوم
او بیا مور سنور زدکړه چیرته کړی دي
زدکړه به چې کله د ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه ته فارغ شوم نو دا غو نورسته دوه کال په مختلفو زینو کې ما دا نورسته په امدی شیخ زید پونتون ادبیات پونځي کې دوه سات صفات مقرر شوم نو معمولا بیا په کابل پونتون ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه ماستر برنامه کې بریالي شوم او د خپل زکړه ماستر برنامه کې پیل کړی دا غي خبره ورسته به چې خپل پونتون تر وګرځیدم د لږ وخت وروسته یعنی یو کال وروسته بیا لاړم د پېښور پونتون علوم اکاډمۍ پښتو څنګه ته د آزاد رقابت لري امتحان اخیستل او په امتحان کې بریالي شوم نو د ډاکټر تر کچې مې بیا ته خپل زکړه
د ډاکټر تیسس مو په څه باندې لیکل
ما خو د ډاکټر تیسس د پوهنې مربوط د رحمان بابا ادبي سبک دغه د سب پیروان او په دغه باندې لیکل چې د رحمان بابا په ژوند زده کړو په دې باندې انوان یو د رحمان بابا ادبي سبک او دغه د سب پیروان
دغه تیسس چاپ شوه دی
دا تیس خوشبختانه د زمونږ تدریسي یو برخه وو نو یو برخه د لیسانس چې د مفاداتو مربوطه او مفادات سره مطابقت درلود دا غیته چاپ شوې ده او اوس موږ په شیخ زید پونتون کې د ماستر برنامه لرو دا اوس هم ستاسو چې زنګ راغی په حال دې تناسبه نو ترتیب د رېلګ پاتې پروفایل دل ان شاء الله په نګدي ورځ کې به د چاپ گاډه سنبال شي ان شاء الله یعنی مکمل نه ده چاپ یو برخه چاپ ده
کله چې مو د تیسس انتخاباوه هلته د پېښور پښتو اکاډمي کې د استادانو د خوښو چې تاسو د تیسس انتخاب کړئ او کنه تاسو خپل د رحمان بابا له شاعري سره مینه او تاسو وړاندې سو
من شه بس دا خو واضح خبره ده چې څېړن او تحقیق او یا تالیف چې څوک یې نو د معلومات په اساس به کوي او د خپل علاقې پر اساس به کوي ما دغه د خپل علاقې او د ذوق په اساس باندې دغه موضوع غوړه کړله او په خور پونتون ته مې وړاندې کړله نو هلته بیا درې بورډ پی کېږي نو په لومړني بورډ کې د پښتو څانګې استادانو او دغه نورسته بیا پونتون په کچا او بیا مې دا دفاع کوو خوشبختانه به وایم چې د پلزو کو د علاقې سره سم د پښتو څنګه استادان ما په دې خانه کړل چې په دغه برخه کار کوم او ویره سره موافقه وکړل او د پونتن چې کلمه خپل دفاع دی موضوع نه وکړل نو ویره تایید کړل نو د خپل علاقې په اساس باندې دا کار کړل
ډاکټر صاحب شاب مخ تر دې چې تاسو د ژوند په اړه کې نور لته تاسو نه واورو د تاسو د تیسس په برخه کې یو پښتنې به زه تر او ګرځیدا که چرته یو څوک لته تاسو دا پښتنې وکیسي د رحمان بابا په شاعري کې درې ټکي په لاندو باندې چې تاسو له خاطره ډیر مهم دي او یا ډیر مهم در تشکر سوي دا کوم دي
ډیر زیات مننه ډیر مهمه او اساسي پښتنه دا د پښتنه باید وضاحت وشي رحمان بابا مونږ تاسو چې پیګو د دولت سره وسیدلې دي او دولت په ژبه غږیدلې دي یعنی اشعار چې دي د فصاحت او بلاغت په غاړه سنبال دي یعنی جوانی په کې ډیره ده د دې ترڅنګ زمونږ استاسي د مصحاب او کې دي سره ترڅنګ دی په دینی علوم کې هم پېد نو تصوف او عرفانی په خپل اشعار کې ډیر خپل لیدي او د اشعار چې دی په دغه برخه کې یعنی کاملا ډیر لوړ مرتبه او لوړ درجه لري. د دویم ټکی او دریم ټکی دا چې رحمان بابا داسې یو شاعر و چې هغه د خلکو منځ کې او د خلکو پر ژبه پوهېدو او اشعار چې دي ډېر ساده دي روان دي. خو د دې ساده والي تر څنګ داسې اشعار ده ویلي دي چې یعنی د یو خوانه رنګین دي او د بل خوانه سخت هم دي. یعنی دغه شاعري څوک نشي کولی. ځینې خلک د رحمان بابا شاعرۍ ته چې څوک ګوري فکر کوي چې ډېره به اسانه وي ځکه د ده د شاعرۍ اعجاز او یا هغه کمال دا دی چې په یو ځل اورېدلو سره د خلکې زده کولی شي. خو د بل خوانه که چېرته په دغه شاعري کې څوک پیل وکړي نو د دوه درې شعرونو نه به اضافه ونه لیکي ځکه چې دې سره به د الفاظو کمی وي. نو سلاست او رواني د ده بله برخه ده چې رحمان بابا په ټولو پښتنو کې مقبولیت لري. او په کلاسیکه دوره کې رحمان بابا د دوه نورو شاعرانو چې په ادبي سبکونو کې یعنې لارویانو پیروان لري چې هغه خوشحال خان خټک او حمید مومند دی. نو د رحمان بابا دا د پیروان او سبک لارویانې چې دي چې دا ډېروالی لري چېرته چې پښتون اوسېږي د بابا د سب پیرو به ځکه چې دی د خلکو په ژبه شاعري کړې او د خلکو د پوهې دپاره شاعري کړې ده.
شهاب صاحب که چېرته د پوهنتون دورې ته راشو کله چې تاسو ادبیات لوستل د دولسم صنف له کانکور نه وروسته ادبیاتو ته کامیاب شوې او کنه لپایله مو زړه غوښتل چې ادبیات ولولې؟
زوق علاقه سره د ادبیات پوندې ما انتخاب کړی او دې ترغلی او مانو په دې کې یو لنډ الفاظ کې بس تاسو سره یو خاطر وایم. زغه وخت کې خو چې ډېر له سوډریات یې کالون دغه سہولتونه د انټرنیټ او د فیسبوک او دیشن سره نو چې راځي یا ټلیفون هم نو کېږي نو ز سپتنام وکړو. سپتنام نو وروسته جلال آباد ته لاړم چې بیرته راغلم. زما ملګرو زما نمرې ډېرې وې د کانکور په اساس باندې یعنی په خپل سر د اقتصاد پوهنځي ته زما تبدیلي کړې وه. بیرته چې زه راغلم ما ورته وویل چې هېڅ دا کار نه کوم ځکه زما ادبیات سره ذوق دی علاقه ده او په خپلې علاقې په اساس باندې زه د ژبه ادبیات پوهنځي پښتو څانګه وایم او په همدغه کې که خدای کول مخې ته به ځم.
کله چې تاسو ادبیات لوستل کوم ټکی تاسو ته د سشکارې دلسه د تدریس لپاره دا مناسب نه دی او دا باید بدل شي د سې جنټیکي تاسو تشکار اسول پیغه وخت کې
د سې اتمن اتمن د سې شینه یادا سې مفردات او یادا سې مزامین به سړی ته مخه باندې ورزي. او معمولا چې افغانستان خپل یو نصاب درلودلو په هغه نصاب سره د لوړ زده کړو نه دا تیچی و په هغه نصاب د استادانو لخوا پلی کېدلو مخې ته ته نو داسې
وبخشي شاب صاحب یو خو سیستم د سم داسې مخې ته ځي لیکن ستاسو خپل برداشت څه و چې کوم شی باید په دغه شکل باندې تدریس نشي او یا تغییر پکې راشي داسې څه و؟
یار دا سې زما مخې ته څنګه راغلی ځکه چې دا خو غزده کړو مرحله یو باغې وخت کې دومره وسی فکر د مونږ سره نه و چې وایو چې ان په دې باندې مونږ توانی درلودل چې په پردات کې یا په دې انصاف کې تغییر شي یا په تدریس کې دغه سي دغه رانه شي ول نه غزده په طبيق ځینې شین به خو دا سې دې تحقیق نه
ځینې کسان دغه انتقاد لري یا دانی وکه کوي سې د افغانستان په پانتونونو کې تر ډیره پوري پو حفظ باندې اتکا کوي. یعنی یو څوک ادبیات ولولي د ادبیات له څلورم صنف نه ورسته ممکن یو محصل تکړه مي لایق هم وي لیکن د دې توان ونه لري چې څه ولیکي. نو د دې له خاطره فکر نه کوي چې په کار ده چې د ادبیات په پانځي کې عملی هڅو ته توجه ورته زیات شي.
کاملا دا خبر سره موافق ما هغه وخت کې خو امکانات هم کم وو د عملی او د کار سره هم دغه اوس خوشبختانه په ادبیات پونځي کې زمونږ د کار سره یعنی حتی د ځینې ادارات ته وړاندې کیږي ځینې په عملی توګه کپ نثر کې کار کوي، نثر کې کار کوي، کپ نظم کې کوي، نظم کې کوي، ژبپوهنې په برخه کې، ژبپوهنې په برخه کې چاپي رسنۍ او دغه شته چې مجلې شته دي، او زموږ ډېر تعداد محصلین په دې باندې لګیا دي چې هغه خپل د ذوق مطابق څوک ادبي ټوټه لیکي، څوک لنډه کیسه لیکي، څوک بل شیمنده کې هغه چاپیږي، او هغوی دپاره په سیمستر کې مونږ د یعنی داسې زمینه برابره کړې ده چې د ټول پوهنځي یعنی محصلین او استادان ورته کښېني، او په هغې کې خپل لیکچرونه ورکړي، او د لیکچرونو تر څنګ څوک چا شعر لیکلی او که چا نورو برخو کې کار کړی، څېړنیز کار کړی، هغه د محصلینو سره شریکي، نو هغه د امریکار ساحه اوس ډېره پراخه شوې. خو متاسفانه به ووایم چې زموږ په وخت کې دا کار نه و، او زموږ دا غوښتنه هم وه، او زموږ یو تعداد استادانو به هم د کتاب او د چپتر سره خو بیلا څه کوي چې هغه به نه و، نو مونږ ته به یې هغه نوټونه را کوله، نو وای او لیکه او بس سر د کرښې او څه، نو دغه ستونزې او دا مشکلات وه.
تاسو د پېښور خواته هم زده کړې کړې دي، او په افغانستان کې هم دغه دواړو خواو ته چیرته وګورو، په پښتو ادبیاتو کې د ادبي غونډو او د ادبي غونډو لنقته اکثر لیکوال وایي ډېر څه زده کړې دي. تاسو د شخصیت په پوهنتون کې د نقد آزاد بحثونه لري؟ مونږ
د نقد او د آزاد بحثونه البته په پونځي کې لرو، ځکه چې استادان او محصلین ځینې اثار چې ولیکي هغه نو بیا اثار غونډې ته وړاندې کوي، او بیا کوم استاد لیکلی یعنی محصلین او استادان په دې باندې هغه خپل نظرونه څرګندوي، او خپل وړاندینې کوي، او دې کار باندې یعنی هغه خپل نظر څرګندولی شي او نظر څرګندوي.
فکر نه کوي استاد شهاب چې دغه سي نقدي غونډه ته تاسو د ولایت په سطح ته د نورو ولایتونو گاونډي ولایتونو په کچه باندې تکړه لیکوال درو غواړي، او چې هغه هم له محصلینو سره خپل تجربه شریکي کوي، او په دغه سي غونډه کې برخه د سره واخلي، ممکن محصلین د استادانو له لیکچر پرته ډیر څه نور هم ترلاسه کړي.
زمنګ دا کار کړم دی، زمنګ د علوم اکاډمۍ نه یو تعداد استادان او یا د کابل پوهنتون نه یا د نور ملګری او دوستان ځینې وخت پوهنتون ته راغلي دي، حتی دلته پوهنتون کې په ادبیاتو کې مختلفې غونډې جوړ کړې، د روحي صاحب یو سیمینار مونږ برابر کړی، او د ده په رابطه باندې د کابل پوهنتون علوم اکاډمۍ نه ننګرهار نه او ځینې نور ځین نه ځینې استادان راغلي وو، خپلې مقالې وړاندې کړې او لیکچرونه وړاندې کړه، او زمونږ د ماسترۍ برنامه کې یعنی پرون دغه خبره چې ما تدریس کولو ځینو ملګرو دا د هیوادمل صاحب سره مستقیما رابطه وکړله، او ما نه دا وړاندیز او غوښتنه وکړله که تاسو هیوادمل صاحب مونږ ته دلته راوغواړئ چې یو لیکچر مونږ ته راکړي، یا ځینې نور مشران استادان. دا موضوع ما ځان سره واخیستله، او د پوهنتون د رهبری سره به شریکه کړم انشاءالله، او دا ډیره ښه خبره ده، او دا د ادبیات لپاره او د نورو استادانو د فکر په انتقال کې د محصلینو او یا د نورو زده کوونکو ډیر ښه رول لوبولی شي.
یو خدا د ستاسو نورو استادان درغواړي، تکړه استادان لکه هیوادمل صاحب یا نور، دا خو هم ښه خبره ده، لیکن که چیرته د افغانستان د ادبیاتو د پوهنځي تاریخ ته یو څه دقت وکړو، مثلا په یغه وخت کې سه استاد حبیبی، په یغه وخت کې سه استاد رشتین، په یغه وخت کې سه استاد رشاد د ادبیاتو په پوهنځي کې درس ورکاو، دغه دورې محصلین ډیر تکړه خلک راووتل، او ډیر تکړه لیکوال دغه زمانه لرو. زما مطلب دا دی چې تاسو په خوست کې است، مثلا که د شعر نقد لري، ممکن تر استادانو کاروان صاحب محصلینو ته ډیر څه ووایي، او ډیر څه محصلین کاروان صاحب نه ترلاسه کړي. آیا دغه سي لیکوال د خپلو باسونو ته که درو غوړي بهتره بنوي؟
ډیره به بهتره وي، او دا کار دسته د خبرو نه ما د فکر واخیستل مون کاروان صاحب یا محمد نبی صلاحی د علوم اکاډمی یا زین نور د سی استادان مونږ دغه بسون تر غوښتي دی او کاروان صاحب خو مونږ سره دلته په ډیرو غونډو کې برخه اخلي او دا کار خو یعنی ډیر یو مفید او ګټور کار دی هم د محصلین لپاره او هم د استادان لپاره ځکه نظر شریکول او بیا د مشرانو تر مخه خو ډیرې خبرې تیرې شوې دي نو
یو خو د استادانو په سطح خبره شو لکه د کاروان دوی چې منلي شاعران دی او یا همداسي نور منلي لیکوال چې په وطن کې شته چې هغه تاسو پانتون ته دروغ وړي حتی د ځوانانو د بهیرونو ځینې تکړه غړي کچرته تاسو راوغواړي ممکن محصلین له هغوی سره داسې احساس هم وکړي چې دا خو مو همزولې دي کدا کار وکړي ځکه په ورته وخت کې چې یو څه محصل زده کوي دا هم مهمه ده چې دا جرأت پیدا کړي چې په یو غونډه کې نقد وکړي څرنګه درته ښکاري دا وړاندې
ډیر را ته ښکاریږي او دا کار به حتما کوو استاد چې د دې نظر نم موږ دا فکر واخیست چې حتما به دا سي ملګري او دوستان به سره د کو سره دي چې لږ زیات به دا کار شوی خو په هغه اندازه نه شوی لکه دا استاد چې څخلته فکر دی او یا د ماشینونو په برخه کې چې دا ختمه مېدلې شي یعنی زبو وایم چې ډېر کم تر سره شوې دي یا پنشتي صاحب دي خو دا کار به انشاء الله کوو او ګټورې بولم
شاب صاحب بخښي چې دا پښتنه یو څه ځندنې هم کوم تاسو کوم مضامین تدریسوي دي شخصیت په پانتون
زه په شخصیت په انتون کې د ادبیات تاریخ اړوند مضامین تدریس کوم ځکه چې ما مخکې هم تاسو سره خبرو کې ویل چې رحمان بابا رابطه ما خپل ډیسرټیشن لیکلی دی رحمان بابا چې دی مونږ دلته د ادبیات کونځي پنځم سیمستر کې رحمان بابا په اکل باندې د سب پیروانو باندې د شعر برخه باندې او د سب د لارویانو په شعر باندې دا سې د منځپانګ باندې خبرې کوو نو دا رنګ یاند ادبیات تاریخ اړوند زغ خپل مزامین مخته وړم
د ادبیات تاریخ یوازې د پښتو ادبیاتو تاریخ
پښتو ادبیات تاریخ
نو تاسو خو یوازې پر رحمان بابا ډیر تمرکز وکړو دا تر کومې دورې پورې تاسو دا تدریسوي تر کوم وخت پورې لپایله تر کومه
زه چې خپل تدریس کوم از ما چې اثر کتابونه چاپ شوې دي روحانيانو باندې ما کار کړی دی چې خوشبختانه به موږ کتاب می چاپ شوې دي او د هیواد په مختلف پوهنتونونو کې تدریس کیږي همداسې می حمید مومن باندې کار کړی چې کتاب می چاپ شوې دي د هیواد مختلف پوهنتونونو کې تدریس کیږي همداسې درحمان بابا باندې ما کار کړی دی کتاب می چاپ شوې دي چې مختلف پوهنتونونو کې د افغانستان په ډیره پوهنتونونو کې تدریس کیږي همداسې د خوشحال خان په برخه باندې می کار کړی دی پلاتروسه چاپ شوی نه دی نو حق ولایت می داد ماستری دغه ته ورکو چې دا بیت چاپ کما او په دې باندې لګی ما نو د ادب تاریخ کې ما کار کړی دی چې پنځه ادب تاریخونه ما لیکلي دي چې هغه روحانیان دي خوشحال دی حمید دی رحمان بابا دی او دغه سیمه د اوختن په پړاو کې هم یو څه کړی دی خو دا چاپ شوی نه دی
په یو څه معاصر زمانه کې څه شي نشته چې محصلینو سره شریک کړي
ولې نه دا خو د مسؤلیتونو په اساس باندې بیا د تدریس په خپل برخه کې چې څنګه کار کیږي نو ما چې دا کوم کتابونه چاپ کړی دی بیا په لګیم نو په دغه برخه کې نه تاسو سره معاصر دورې ته ځکه چې زه پونتون کې دلته د علمي مجلې ورته وای زه د علمي مجلو امیر هم ما د مطبوعات او د کارونو بوختي هم په دې برخه کې زیات دي نو په معاصر دوره کې لا تر اوسه پورې ما د سي د ول نه تدریس هم کړی کا او په اړه د وخت په اړه د خانتیا په اړه د پړاوونو کې او څنګه زم د سي ډیر نو تم ورته د کړی چې سره پاره کې مشکل شي اثر کتابونه ولي کې
د پانتون د ادبیاتو د پانزو د جنوم حاصلونو تیسیسونه مالیدل دي دوی ډیر کلی موضوعات راخلي بیا سے کلا خبری ور سره کومه مثلا ما سے خبری ور سره کړی دی دوی بیا وای سے د استاد د لارښوونې په اساس دا کار کوم. په دغه تیسس کې فکر نه کوي سے یو څل د کلیتوبه باید محصلین راووسی مشخص شي باندې لیکل وکي. مثلا که چیرته د شعر په برخه کې څوک یو تیسس لیکي یا د داستان په برخه کې یو تیسس لیکي له کلیاتو راووزي. مثلا د رحمان بابا په باره کې څوک تیسس لیکي دی به ممکن په دې خپل تیسس کې دا شان ولیکي چې رحمان بابا په دې کال پیدا شو، په دې کال وفات شو، او یو دوه ټکو ته اشاره وکړي او یو دوه عمومي بیتونه سي خوشاله او دولته مې غلامان دي او داسې ډېر معروف شعرونه د رحمان بابا سي د دې دغه هم راواخلي. فکر نه کوي یو څه تمرکز پکار ده. مثلا یو څوک تیسس لیکي یوازې د رحمان بابا په سلاست ولیکي، یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عربي کلماتو یې ولیکي، یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عرفان یې ولیکي. او شاید بهترین تیسس هغه چې رحمان بابا عرفان چیلنج کسي دا عرفانی بیتونه نه دي. فکر نکوي چې یو څه محصلین باید آزاد پریښودل شي؟
موږ تیره ورځ غونډه درلودله او په غونډه کې زموږ د محصلین د مونوګرافونو موضوعات هم وو او په هغې کې داسې موضوعات ورکړي وو چې دا رښتیا هم دغسې موضوعات ورکوي. یو لیکلي وو چې لیکوالۍ خپل مونوګراف لیکم، بل لیکلي وو چې د رحمان بابا پر ژوند خپل مونوګراف لیکم، بل لیکلي وو چې د کاروان صاحب. نو بیا موږ سره کېناستو، د هر استاد سم وظیفه ده کړه چې د خپل هر یو محصل سره که مثال رحمان بابا لیکي، پر رحمان بابا باندې خبرې کوي، ووایي چې د رحمان بابا په اشارو کې د قرآن او حدیث، یا د رحمان بابا په اشارو کې تصوف، یا د رحمان بابا په اشارو کې عرفان، یا رحمان بابا مذهب او عقیده، یا د رحمان بابا په کلام کې رواني، یا د رحمان بابا په کلام کې داسې، یعنی داسې یو یو برخه. نو دا د اختیام د دود را پد شوی دی او ځینې موضوعات مونږ ته به هم داسې راکول شوي او مونږ به هم ورکولي. اوس دغه موضوعات ته استادان هم متوجه دي او محصلین سره پر ډېره پیمانه د استادانو کار هم دغه شوی دی. یعنی په رحمان بابا کې یوازې کولی شي چې دېرش محصلین په مختلف خواو په مختلف برخو باندې کار وکړي. نو دا کار اوس کېدونکی دی او داسې لاره ده کوي دا خود استاد او د خود استاد ټاکل په همدې معنا دي چې د خپل محصلین سره
تاسو د شیخ زید پانتون د ادبیاتو په څلورم صنف کې اوس څو محصلین لري؟ شمیره څو ته رسي؟
مونږ د ادبیاتو پوهنځي په څلورم صنف کې اووه دېرش تنه، خدای مې دغه نه کې اووه دېرش تنه دي. بلې،
دا اووه دېرش تنه که چیرته داسې مونوګراف ولیکي چې د دوی له فکره زیږیدلی وي، نو اووه دېرش کتابه بلرو یا اووه دېرش رسالې بلرو کال ته، کنه همداسې ده. ډیره مننه ډاکټر صاحب شاپ چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته.
الله تاسو خلری خوشاله اوسئ. زه ډیر زه خوشاله شوم چې له تاسو سره مې څه خبرې وکړلې او تاسو مونږ ته وخت راکړ.
پښتو څنګه عجیب ده، پښتون دا څه عجیب ده، ہستے کے بادشاہ کڑی اپنے ستے کے نوابی، پیوتن کے دو مزاجا یو دشا بلد گدا دے، بید چر سن ملندے بے شراب و شرابی، مستی کوا خمار کوا، دیش کوا مستی کوا خمار کوا، جوندے سے مکین سکار کوا، جوندے
سیم کې نسکار کوا عشقو مستی کوا خمار کوا عشقو مستی کوا خمار کوا ژوند سیم کې نسکار کوا ژوند سیم کې نسکار کوا عشقو مستی کوا خمار کوا
انتظار کوا ہر نتیجے تا انتظار کوا چندے سے مکین سکار کوا چندے سے مکین سکار کوا عشق و مستی کوا خمار کوا عشق و مستی کوا خمار کوا چندے سے مکین سکار کوا چندے سے مکین سکار کوا عشق و مستی کوا خمار کوا